السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو خراغلاست وایم پایل با په خبرونو باندې وکړو
د امریکا د استازو جرګې د بهرنوی اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړ چې دا ډاډمن شي د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لویږي د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په کنټرول کې دی د کمیټې مشر برایان ماستویل هیڅ باور نه لري چې طالبانو د پیسې مرستندویو بشري مؤسسو ته ورکړي وي د دې لایحې وړاندې کوونکي استازي تیم برچت ادعا وکړه چې یوازې سږکال 200 میلیون ډالر افغانستان ته لیږل شوي امریکا خپلې نړیوالې بشري مرستې د ارزونې په هدف ځنډولي خو لا معلومه نه ده چې له افغانستان سره لا هم د 40 میلیون ډالر مرسته کوي که څنګه د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسولین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په 34 قلمه وارداتي توکو د لیګد فورم لغوه کړی د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته ویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد برېښنایي او روغتیایي وسایل شامل دي امریکا له چین څخه په وارداتو باندې تعرفه 125% لوړې کړې ورسره له هغه چې چین له متحده ایالاتونو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په چټکۍ سره په خبرګون کې امریکا ته په واردېدونکو چینایي توکو تعرفه 125% ته لوړه کړه دا اقدام د نړۍ د دوو لوی اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یو بله نښه ده او د هند کرکټ په غوړه لیگ آی پی ایل کې راشد خان تر څو کمزور لوبو ورسته بیگاوت وانید دوه وکټه واخلي او خپل ټیم بریا ته ورسوي آی پی ایل په خپل فیسبوک پاڼه د راشد خان یو عکس خپور کړی او ویلي دی چې خان له خپل جادو سره برت راستون شو ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان په کې لوبي گیوت وانید د راجستان رایلز په وړاندې 211 منډي وکړي په وړاندې راجستان لوبډله یوازې 159 منډي وکړای شوې راشد خان په دې لوبه کې په څلورو اوورونو کې دوه وکټه واخیسته خان تر دې په مخکینیو څلورو لوبو کې یوازې یو وکټ اخیستی وو او خپل میناوالی څناڅه مایوسه کړی وو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پېڅلی نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو زکونکو هله دا چیرغه جوړ وسی او وخت به متر دې محله په خیره رسوري درنو زکونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لمړنی لوست تاسو ټول ته شرح خلاص کوم په دې هله چې د لوست راخرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی درنو زکونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې مودي هغه ستاسو د کتاب درې موصل لرمه پاړنه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي هم دا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو د نن ورځې کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوان همدارنګا د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لسته راوړو د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی همدارنګا د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټه لري او دا چې تاریخ مشته سره څه کوي پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډیر شکلی معلومات لسته راوړو درنو زکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو نو لومړی باید تاریخ پیژنو دا چې تاریخ څه دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو نو تاریخ یو علم دی چې په خوانی او هغه تریشوي پیښې تر موږ پورې رسوي او د هغه اړوند مشته معلومات راکوي یعنی تاریخ مشته هغه ډول پیښې رسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېری په خوانی وي هغه کېدای شي چې موږ موږ نه کوو زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې داستانونه او ډېری تاریخي پیښې تر موږ پورې رسوي او د هغه اړوند مشته معلومات راکوي یعنی د تاریخ علم زموږ سره د مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې پوهیږو د چې پخوا ژوند څه ډول وو یا حکومت پیښې رامنځته شوی وي نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کمی پیښې په هغه کې په سیاسي په اجتماعي په ټولنیز یا په هر برخه کې وي هغه پیشي د تر ورځې پیشي د نن ورځې حالات د پخوانی حالات سره څه ډول فرق لري د دوی ترمنځ توپیر څه دی څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخوانی ژوند څخه تر اوسه پورې یعنی د هرې دورې د پخوانی ژوند د پخوانی کیسو د پخوانی داستانونو د پخوانی پیشاړون مشته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده نو راځو خپل درس پیلو چې موږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي هم د مو د نن ورځې لومړنۍ لوستي راځو خپل درس پیلو د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل تاریخ یو علم دی چې تیر شوی پیشي د وخت ځای په پام کې نیول سره بیانوي یعنی تاریخي یا تیر شوی پخوانی پیشي د وخت ځای په پام کې نیول سره بیانوي یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیر شوی پیشي د محل یعنی زمان او د ځای یعنی مکان په پام کې نیول سره بیانوي محل او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیشي په اړه پام کول تاریخ د کیسو او وسانو څخه بیلوي یعنی موږ دلته یادونه کړی ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښوته یعنی پخوانی پیښوته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه مشته بیانوي وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي یعنی د تاریخي پیښو اړوند مشته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسه او نکلونه څخه بیل یعنی کیسه او نکلونه یو جلا اړخ لري تاریخي پیشي یو جلا اړخ لري موږ وایي چې تاریخي پیشي محل تکلی ځای یا تکلی وخت او ځنګړی ځای لري یعنی همدا تکلی وخت او ځنګړی ځای تاریخي پیشي د کیسو داستانونو څخه بیلوي هر پیشه تاریخي پیشه نه دی یوازې موږ هغه پیشه ته تاریخي پیشه ویلای شو کومه پیشه چې په ټاکلي محل او ځنګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیشه ده موږ ورته ویلای شو چې تاریخي پیشه مثلا د بدر غزا د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوی ده نو موږ وایي چې دا یو تاریخي پیشه ده د بدر غزا یو تاریخي پیشه ده ولی په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري یعنی د مدینه یو 150 کیلومتر د دې پښې ټاکلې او ځنګړی ځای سو یعنی د مدینه یو 150 کیلومتر یو ځنګړی ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوی او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې شوې ده 2 هجری قمری کال د دې پیښې هغه ځنګړی وخت سو یعنی 2 هجری قمری کال 2 هجری قمری کال د دې پیښې ځنګړی یا ټاکلی وخت سو نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځنګړی ځای او ځنګړی وخت ولري نو کچېری موږ د نن ورځې ترافیکی طبيعي او د تورته نوري پیښې په نظر کې ونیسو هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سوړي په دې چې دا پیښې ډېرې عامې دي هر وخت رامنځته کیږي په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي نو موږ نه سوړي چې دا تاریخي پیښې دي مثلا ترافیکی پیښه یو ترافیکی پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار هرات کابل کې ترافیکی پیښې سوي په درو ولایتو کې ترافیکی پیښې په یو ورځ سوي هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکی پیښه سوي ده په کابل کې په شام سوي ده او په کندهار کې سهار سوي ده درې مختلف ولایات سو درې مختلف ځایونه سو یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو نو نه ټاکلي ځای سو نه ټاکلي وخت سو نو دا ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو نو موږ نه سو ویلای چې دا یو تاریخي پیښه ده تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځنګړی ځای او ځنګړی وخت ولري د دې څنګه لکسرنګ چې موږ تاسو په هیجو انسانان او بشري ټولنې مختلفه دورې تیر کړې دي ډېر بیلابل پړاوونه تیر کړې دي ډېر لوړې او ژورې لارې ته شاپلې شي د ترسو اوسنۍ حالت ته رسیدلې دي همدغه دغه ډول ټولې پیښې چې په بیلابل وختونو کې په د دې سره مخ شوې دي هغه دوی تر شاپلې شي دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري هغه تاریخي پیښې دي او تاریخ بوهان دغه ټول پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دي یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي نلته موږ یو یادونه د تاریخ بوهان وکړه راځو تاریخ بوهان پیژنو چې تاریخ بوهان څوک دي تاریخ بوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري موږ د تاریخي پیښو څخه پریوي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي، هم هغه پیښو بیا تر موږ پرې راسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه پریوي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو پیژندل. اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هره دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینت تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود، نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي، د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې له دې چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند یې درلود، دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې، لکه څرنګه چې موږ او تاسو نن د ډیرو وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود، ډیر ساده ژوند و مګر ډیر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول، د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره د ونو د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته، یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته شو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته شو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته شوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته شوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیر شو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو، د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیر شوې وي، چې شاید موږ خو بله شکه چې شاید هغه مهال نه و، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې، زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده، هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي، او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دی، د هغه لاملونه څه دي، دوی څه ډول پرمختګ کړی دی. که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی، چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای شو چې تاریخ د تیر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار اشکاره کوي، تاریخ هم هغه تیر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکاره ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول، د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشلې شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لاسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټه باندې په هیدلو نو دا اوس موږ د نن ورځې درس تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو د تاریخ علم او پیژنې یعنی تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شي دی تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي نمونه به زده کوی او هر دوره به پیژنې او دا چې تاریخ پوهان مشته یا تاریخ مشته سره زده کوي د تاریخ علم زموږ لپاره کومې ګټې لري او مشته سره زده کوي تاسو هڅه وکړئ چې دا درې سر پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ دا به تاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو پوهیږي او د دې ترڅنګ د مرسته هم کوي چې تاسو پراتلون کې درس باندې پوهیږي دا چې زموږ په دویم لوست کې مشکم موضوعات وایي تاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم پوهیږي ځکه دا موضوعات سره تړلي دي نو درنه زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي تراتلون کې درس پورې تاسو په لویه مهربانه را سپارم چې وخت چچري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زکونکو هیلې دا چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چاري په مو ش پر مخ ځئ تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشه نیملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بور سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې رساله را سره مل اوسئ په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خره ریشي بوره سره ملتیا وکړي او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو لومړی سفر کې دي چې په دې سفر کې به موږ د افغانستان او اسلام په حق له معلومات لسته راوړو په دې سفر کې به موږ تاسو دا چې څوخ افغانستان ته اسلام راځي د اسلام افغانستان د اسلام درته تکړه معلومات لسته راوړو د دې ترڅنګ د افغانستان آزاد امویانو په دوره کې د افغانستان آزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو مسلمانو عربو یو پربل باندې متقابل اغیزه د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډیر په زړه پورې معلومات په همدې موضوعاتو اړوند لسته راوړو د دې ترڅنګ دغه سفر کې یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوزا سره آشنایي پیدا کړو د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوزا په حق له معلومات لاسته راوړل چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوزا څه ډول و په دې به پوهیږو او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجری پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وي د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کیږي تاسو هر کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کیږي د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ او سره زده یې کړئ ترڅو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ او ترڅنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي زموږ لومړنۍ
مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړل دي، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د آخري موضوع کورنۍ دنده زده کړئ، تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول و، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو سوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود، په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیانو منونکي وه، یعنې مختلف دینونه به دوی منه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وه په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وه، یا د دغه دین پیروان وه. دوی به معمولا لمر ته عبادت کوه، لمر ته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اوازه زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هیواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې، د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی، او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې داخلي. وروسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاسته ورغلل، او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هیواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هیواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته، او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته، دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه مهال ډېر سوه چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودی چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنې لاندې راشي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنی شروع و، د یو جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کې، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود. ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وو چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغه تعالی نو په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ، او د اسلام لشکری یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک د یو څښتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل، او د اسلام خبرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګوټ ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو، او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې، او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته. چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره، د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته، بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو، او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان د نن ځینې ځواکونه، ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه، یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي، او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي، او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي، او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسې کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه، او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسې شز دقې تر څو په دغه درس باندې تاسې وپوهېږي، او راتلونکي درس ته تاسې هم چمتو اوسئ. ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسې ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن و. موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن و؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه ډول رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د رحم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوسته شرح خلاص وایم. لومړنی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کې دوه څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په حق لده. په شپږمه زیږدیزه پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښ قرباني شوی و. یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو بد سیاسي پیښو قرباني شو او د سلطان حسین بقرا د بایقرا مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سوه. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي، نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځ ځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شو. او په دې توګه سره زموږ په شمال، لویدیز او سویل کې ختیس کې بابری، صفوی او شیبانی دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمنۍ پیلوي، چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نشي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودی او پرمختګ څخه لري وساتله. او په دغه وخت زموږ د هیواد د نور هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاتونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دې د پاتون ته مخه کوي. نو هم دغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاتونونه کوي، سره لدې چې دغه پاتونونه بیا په یو ځای کې آرام کېدل، په بل ځای کې پورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاتونونه آرام او غلی نسوه. په ختیځ ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع سوه چې هغوی به د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاڅونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاڅون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلېږي او زموږ د هیواد د خلکو په راویښولو باندې هم اغېز کوي. دوی داسې پاڅون کوي د مقاومت چې شي دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاڅون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاڅون چې کړی دی د خټکو د غورځنګ په نامه یادېږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کال په بند کې تیروي او د کلچي د زندان څخه آزاد سي. دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومي مبارزې چې دی کوي دغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کال عمر د درلودي او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګه پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه یي ډول سره له منځه تللې، یعنې کله به راپورته کېدل کله به بېرته رامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په اتلسمه پېړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه په د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي، او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی چې میرویس خان نیکه په 1909 زیږدیز کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاڅون ته راهڅوي او دی په پایله کې پاڅون کوي چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او د خپلواکۍ اخلي چې د همدې دولت بیا دغه دولت بیا په دې باندې وتوانې دی چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیز وضعیت څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی و. د هرات مکتب هم په دې باندې ونه توانېد چې نور د ادب او صنعتکار مختبوزي او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې د دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې وه هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالۍ اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلودل. راځو د اقتصادي حالت ته. دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څړول و، د هیواد اقتصادي حالت هم په 14مه او 16مه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې ځمکه چې وه د دغه ځای ځمکه د اقلیم او خاورې د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه یرغلونه چې سیمې په دغه مهال کې دغه جګړې او دغه یرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت و او د دې ځای خلک هم بله بوختیا چې وه هغه مالداري و. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده، یعنی د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې وه د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودی. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا، یعنی په 14مه او 16مه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل، یعنی سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و او هغه محل به د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده. په دې خاطر چې د کندهار شهر سوداګریز ارزښت په دې کې و چې دغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل، یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده، نو ځکه کندهار شهر ته خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه محل بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې عمله زیاتره جګړې او هغه زیاتی جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې، یعنی زیاتره جګړې چې دغه محل پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت لمینځه ولاړې، اقتصادي مرکزونه لمینځه ولاړ، په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل، اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام درلودی. راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدل دی او دی په 15 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې وخت ورسېدی، یعنی کله چې دی د 15 کالو په دی وخت کې د شیر په شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودي او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و دی رولړیږي د غنمو وجی د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اجدي چې د شاهي سمبول دی او دغه غنمو د وجی په شی دو سره دی وخت رسیږي او دی واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کیدو څخه ورسته د زینې ټکی په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غشتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او یو رامنځته کی دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود، د هیواد سویل ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و، نو دا وغوښتل چې یو مرکزی د قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبیعي پولو امن وساتي چې د امو سیند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوږدوالی درلودي، دغه طبیعي پولو احمد شاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ او هیواد ته د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالی وروبخشي او د قبایل ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځه یوړل، خلک یې دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک شي او یوازې خپله ګټه په فکر کې ورنه سي. چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې ترڅنګ احمد شاه بابا ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده. اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل، د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړه کړه. د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلودي چې هغوی د تصمیم نیولو لوړ ځای درلودي، یعنی دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړښت هم د درو قواو څخه جوړ بو چې یا اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوا وي او قضایه قوا چې هغه په پوره خپلواکي درلوده، د هیواد عواید هم د مالیات د ټولولو د غنیمت مالونو او د جنگي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه، د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار شهر نوې وداني او د خلم شهر جوړول دي. معماری حکاکی او د انزورګری حرفه هم په دغه وخت کې د پامور پرمختګ کړی و. د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار شهر نوې وداني او د خلم شهر جوړول و. د دې ترڅنګ معماری حکاکی او د ګری هغه کوم هرفی چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه به داسې و چې احمد شاه بابا
بابا په پوځ کې خاص ځانګړي استعداد درلودي د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنی په هغو کې د هیواد پالنې احساسات را ژوندي کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ور وبخشي، او دوی په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي، د هیواد طبیعي پولې ته هم هیواد خپل طبیعي پولې ته ورسوي. او احمدشاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیري درلودل، چې یو ډول یې منظم سرتیري او بل یې هم نامنظم ځواک و، چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زر تنو ته رسېدي، او د هیواد ټول عایدات 1.3 میلیون افغانیو ته رسېدي چې د نیول شویو سیمو څخه بیا لاسته راتلل، یعنې هغه سیمې چې د خپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې، نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درې ګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل، چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه، چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې و ډیره مشهوره جګړه ده، چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو، او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل دغه جګړې څخه. د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لوېدیځ په طرف باندې لشکر بیا چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و، په دې هیله چې تاسې د دغه لوستلو اخرنی شی بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مو سره اخیستې وي. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه کوي. هیله مې مني درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ، وخت په متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرغ لاست وایم، چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې پزرپوري مضمون کې به موږ تاسو د بلابل پزرپوري تاریخي موضوعات څخه خبر سو، او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډیر پزرپوري تاریخي موضوعات وسی، چې تاسو هم په دغه تعلیم می او اکیډمیک سفر کې را سره مل اوسې، او د غری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو، دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کوم ځای څخه او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټي شول کیږي، او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. د دغه موضوعاتو اړوند به او تاسو نن په همدې غلوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه کړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو، چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو سیستمونه درلودل، د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه درلوده. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و، او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و، یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودي، یعنی پنځم مقام یې درلودي، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کال په خاطر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان ویل. آرین بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنی لري چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاد په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آرین وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آرین نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړنی ځایونو په هکله داسې دقیق او کره معلومات نشته، خو دا څرګنده سوی ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند شمالي لور څخه دي راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړی بنسټ د لومړنۍ مدنیت بنسټ ایښی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانانو مور کړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل، یعنی خپل ټاټوبي ته بده د اریانانو مور کړی او هغه یې اریانانو مولي وو. دغه اریایان د خپل اوسېدو سیمه ته بیا اریانا ویچه یا اریانا ورشول، چې په ویدي سرودونه کې د الینا په نامه قبیله هم یاد سوی ده، چې دوی بیا د اوسنی الینګار اوسېدونکو او د بولان اوسېدونکو هم د بهالانه په نامه یاد کړی دي. اریایانو بلخ ته د رسیدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونه کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې اریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنی مخکې لدې چې دوی دغه اریایان بلخ ته راورسیږي، دوی ساده او ډیر کوچیاني ژوند درلود او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود، یعنی پاچاهي نظام یې درلود چې په ویدي سرودونه کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي چې دوی په کوچاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي، په بلخ کې مشت کیږي او د خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچاني ژوند څخه شاري ژوند ته، یعنی کوچاني ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د اریانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوس ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بریدونه ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل، بل ډول اریان بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې مخه کړه. یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل او بل بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې، هغوی بیا لومړی د لرغونی هند شمالي او بیا مرکزی سیمو ته ورسېدل، خو هغه اریان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغونی افغانستان کې د دو آریایی یعنی ویتی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي دوی د سیمو ته، ځینې د سهیل ختیځ سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کیږي، د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کیږي، دوی به د لې په افغانستان کې د دوو آریایی مدنیتونو بنسټ ایښی، چې یو ویدی مدنیت بلې هم اوستایی مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. د چې اریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کې شو دي، نو په افغانستان کې د اریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې وید بیا د پوهی او علم معنا لري، او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلي دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د اریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي، او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. اریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی شار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه، او د کوچنی ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ، چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د ترلو او همدارنګ د کرهنه لپاره خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلی کړي او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلې د جوړولو لپاره کار اخسته جیبی باید سکی پر ځای په ځای سره بدلول او د هغه او هغه باید تبادله بنسر ګرځول چې هغه طیبیا پیسه و یعنی د پیسو په نامه یادول خو په عمومي توګه د سوداګری چې و هغه د سوداګری په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده دوی چې کله کوم سوداګری معامله یې کوله یا کوم څه رانیول جنس په جنس به کول مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول یعنی یو شی به یې ورکول پیسې یې نه درلوده یو بل جنس به یې د هغه په مقابل کې ورکول نو ځکه دغه د ویدې مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مخته وړی دی د دې ژوند چې هغه ډېر ساده او ډېر لومړنی ژوند و چې دوی خپل د ژوند هغه ډېر ساده او اړتیاوې چې خوراک و کالي او پوشاک و دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پرمخ وړل په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابل کې دغه سي مخته وړل ویدي مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده راځو د ویدي محل د فرهنګ یو بیلګه په ویدي محل کې چې فرهنګ څه ډول و هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپل مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې بیا به زوم د خپل ناوې لاس نیو او دوی درې سره به د خپل کور ګرځا پیره ګرځول او دا سرود په لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله د زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسه کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي چې شیر هم داسې دی چې دلته دی خوشی ستا په برخه سي ستا کور دی د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي شکول نه وکي ته دا کور ساته او د خپل خوند سره اوسېږه د زړیدو پرې دی دا کور ستاوي اوس په دې ځای کې اوس او لدې ځای هیڅ کلمه جلا کېږه ته دی د ډیر عمر المسیانو کړوسیانو څشته نه سي ته دی تل په دې ځای کې خوشاله اوسې ای د دې کور میرمنې یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یو بیگ لګو د دوی د هغه رسم رواج وو چې کله کوم واده سرته رسول کېدی نو بیا زوم د خپل ناوی لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به ګرځول او دا به ویل چې مثلا زستا لاس په ششو ګون سره نسم ته سوته زما سره د ژوند تر پای پورې پاتې سي او خوشاله اوسه کله چې بیا د خوري تر سیج بیا ځینې شیرونو ورته وایي چې دا د دې د فرهنګ یو بیلګه و د دې تر څنګ بل مدنیت چې هغه د اوستایي مدنیت و چې د ریان په اوستایي شول سوی و د اوستایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا په خوانی بوختي کې د میلاد څخه سنت څلور زره کاله په خوای شول سوی و او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د اوستای مدینه په نوم آیت سوی دی چې د دغه مدینه اړوند معلومات به د اوستا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس تور غلې دي استاد زرداش یاسپین تمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازې منبع د هغو معلوماتو شې د لومړنی اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړي توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړي څپرکی ګڼل کیږي او د استاد کتاب هم د زرداش د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني لومړنی استایي متن د ساور پور 2000 د غوایی پر 2000 پوستوکو باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سو او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آئین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا ویسپرد وینديدات او یشت او ورکی استاد په نامه یادی شي یعنی د هغه 15 استاد کتابونه دي چې دوی دغه لیکل سو متنونو څخه راټول کړی دي د دې تر څنګ یعنی هغه لومړنی واستای متنونه چې د پر 2000 پوستکو د غویانو د غویان پر پوستکو باندې لیکل شوی وو چې بیا ورسته د یونانی سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډیره برخه وسول سو خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د اوستا پاتیشونه سره راټول کړن او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلې وو او په شل کلنۍ کې د ګوشه شوې په 30 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګوشته سپ پچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګوشته سپ ته دعوت ورکړي او ګوشته سپ هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل عین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د دی خدایان غړل او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې غړل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي ځکه اهورا مزدا د شګړنی مګر اهریمن بیا بدګړي. نو تر ټولو نمتو وینای هم په دې حق له د داسي وچی د دغه تر ټولو نمتو وینای خبره دا و چې شأن ګرل شویل او شکول دی دا د دغه زردشت تر ټولو نامتو او مشهور مینه. نو درنه زده کوونکو دا اوس مشه ستاسو د نن ورځې درس تاسو د اریانو د مدنیت په حق له د اوسه یوې د مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې او د ګټې وړ به مو ګرځېدلې ووسی. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. تر اتون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري. خدای مو ملسه.